پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو پی یو استودیو ته مو اجمل اند هر کله کوم په دې خپرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. تر دې څو ورځې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني په یو پیغام کې د چمتووالي ویلي و.
دولت هڅه کوي چې د کرونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي بېګا شپه په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوه بله ستنده او ماین د چاودنې له کبله زیانمنه شوې.
د باګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې.
د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د سندرغاړي فرید خوشحال سره غږیږو چې خپل دوه زامن یې سندرو ویلو ته هڅولي دي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. خو تر هر څه په مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له صالح محمد صالح یې اورو.
د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان په اړه د اسلام آباد پالیسي بدله شوې ده. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هرات کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک کوي. د بیلاروس جلا وطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولنډ پر پوله اعتراضونه وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله شوې ده. عمران خان له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسئلې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه وېرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ سانډویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په هرات ولایت کې د چاپي ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب رسنوی ته وویل دغه سندونه به د محمد حنیف اتمر او رشید میردوف لخوا نن لاسلیک سي.
د زیربنای پروژو، تجارت، پاسپورت، د ټاپي په ګډون د انرژي د انتقال او نورو پروژو د تطبیق او لا پراختیا ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارې چارو بحث او د نظرونو تبادله کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر 14مه د دوړو هیوادونو ترمنځ درې پروژې پرانستي چې په هغو کې د زر کیلو ولټه برېښنا لیږد، د انخوی اقینی ریل لار او له ترکمنستان څخه د هرات تورغونډۍ ته د نوري فایبر له لارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ پروژه شامل وه. ولسمشر غنی له ترکمنستان سره سیمه ییزه همکاري مهمه بللې وه. د غزنی چارواکو د وسلولو طالبانو د ادارت کړی چې د دیاک ولسوالۍ مرکزی نیولې ری. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده وایي چې د ولسوالۍ مرکز سقوط نه دی کړی، بلکې ځای بدل شوی دی.
لا اصلي ځای فقط سل متر وها خو چې مخکې د تپې په بیخ کې اوس د تپې سر ته پورته کړی دی چې د امنیت خوالی پر خاطر باندې او همدارنګه د ولسونو غوښتنه و چې په دغه سیمه کې د زیات وخت له جګړو په عذاب نو پرما خطر باندې موږ تغییر د مکان کړی ده او یا د ولسوالۍ سقوط نه ده کړی.
خو د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنوی ته په لیږلي پیغام کې لیکلي چې د دیاک ولسوالۍ مرکز، امنیه قومنداني او ټول ملحقات یې په بشپړه توګه دوی نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي د داعش افراطي ډلې د ارتباط په شک دوه کسان نیول سوي دي. دغه دفتر نن په اعلامیه کې ویلي چې یو تن د داعش ډلې د لویو حملو او بل تن د دې ډلې د مالي چارو د تنظیم په تور نیول سوی دی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په بل اعلامیه کې ویلي چې تېره شپه د ملي اردو ځواکونو د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په قلغو سیمه کې د وسلولو طالبانو یوه ډرون کامره ویشتلې او ویجاړه کړې ده. د اعلامیې له مخې د دې ډرون په مرسته په سیمه کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوا مرمۍ غورځول کېدې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعب ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تمه ښکاره کړه چې په تور سمندرګي کې شایي نور ګاز هم کشف سي. ترکیه پروسه ښکل د ساکاریا په سیمه کې 415 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی وو. د بیلاروس جلاوطنه وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولینډ پر پوله اعتراضونه وکړي. دوی بل اروپایي ټولنې وغواړي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر خلاف نور بندیزونه ولګوي. دوی به پاین حال کې د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړي چې د خپلو اتباعو لپاره ځکني سرحدونه پرانیزي. د اعتراضونو یو تنظیمونکي پاول لاتوشکا وویل دوی د چټک اقدام غوښتنه کوي، خو بیر لري چې اروپایي ټولنه به د لوکاشینکو د رژیم د مجازاتو لپاره واقعي اقدام ونکړي. پر پوله د اعتراضونه داسې محل کېږي چې د بیلاروس لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسون د یوه خبریال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې اروپایي ټولنې له تېرې شپې د بیلاروس هوایي شرکتونه د اروپایي ټولنې پر هوایي ډګرونو او قلمرو الوتنو منع کړل. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون له سبا باندې 2 ساعته باسون وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو پوخ عمره کسانو ته ورکول کیږي چې ښه صحت لري. برازیل په اپریل میاشت کې د روسیې د کورونا ضد واکسین له وارداتو سره د دې لپاره مخالفت کړی و چې د برازیل د روغتیایي چارو ادارې ویلي و چې دا واکسین خطرناک دی او کیفیت یې ښه نه دی. په برازیل کې تر اوسه 14 میلیونه او 3 لک کسان په کورونا وایرس اخته سوي او د دې اوبا له کبله تر 80,000 ډیر کسان مړه سوي دي.
دوستانو یو اربیا مو هر کله کو تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. د خبرونه په دوهم نمای کې د زهرو کاروان خبريږي، خو تر هغه مخکې څو ریپورتونه او مرکه راخلو. د افغانستان پوځي چارواکي منی چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي. د 215 میوند قلي اردو قمندان ویلي دا برید پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسي وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاه ته د چوړ تالان په هدف ننوتي وو. اسدالله لودین پرې رپورټ لري.
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو مني چې یو هوایي برید کې ملکیان هم په نښه شوي. د 215 میوان قلی اردو قمندان سمی سعادت رسنیو ته ویلي دوی پر هغه اډي هوایی گزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلی وو.
صدا سوه چې د غزموجه پوسټه سقوط شوی و بر طالبان او د باز خلک ورسره راغلی و چې د شین چورکی نو په عین حال کې هوایی قواراله اجرات ور باندې وکړل. نو دوی د نظامی اډي په مابینس کې و، نو د نظامی اډو ته داخلي دل او نظامی اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل د خو جرم دی او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان مجاوی اجرات پر وکړل. متاسفه يم چې ملکی خلک خرسي وي دي، خو دې نه باید د طالبان سره لاس یو کیز مش پر زد باندې.
میوان قلی اردو د وجل شو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلی دی چې د بریټ کې شل طالبان وجلی او اته نورې ټپیان کړی دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې و اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیس خالی کېدی، خلک ورځغاسته جلتی وشانه جنرال تیارې را لبمبارې وکړي. طالبان هم و، ملکی کسان هم و، ټپیان یې ګرځولي و. وګریشته چې ګریشته ورل ته موږ د وینې کار ورته سموي. هلته چې مو وکتل ډېر زخمیان یو بد حالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دې پیښه کې 13 ملکیان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلی د ملي اردو د سقوط شوی قرارګاه د هرات کندهار پر لوی لارې پرته وه چې د طالبانو په خبره د لوی لارې موټر چلوونکي مسافر او د سیمې خلک له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا وژل شوي ملکیان نه بلکې د طالبانو قراردادیان یادوي.
د پوستې د سامان د چورولو دپاره طالبان بس ځینې د سلا سره ځینې بې سلا ورته راغلي چې پوسته چور کې بمبار هم سوی جنګ هم سوی. اوس خلک ملکي بولي، زما په نظر ملکي نه دي. هغه کسان دي چې د طالبانو په غوښتنه ورته راځي هغه یو منظم قراردادي لري.
دا چې سیمه لرې پراته ده او خبریالان هم ورته لاسرسی نه لري، نو سخته ده چې د پیښې اصلي څرک معلوم شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لرې وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو له خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي ځایي خلک له سقوط شوو پوستو پاتې شوي شیان وړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت دشتري
پوهنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرونا درېیمې څپې د افغانستان 40 ولایتونه اغېزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه ډېره شوې. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه د اکسیجن او نورو عاجلو روغتیایي مرستو غوښتنه کړې. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هڅه کېږي د کرونا منفي اغېزې او زیانونه په ټیټه کچه کې وساتل شي. نور تفصیل زما له همکار نه اورو چې همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کرونا له کبله اغېزمن شوي، خو څه باندې 40 ولایتونه یا د کرونا د درېیمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېیمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامی روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرونا ویروس په درېیمه څپه کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې اوبا د لومړۍ څپې په پرتله 15-20% زیاته شوې ده. ښاغلي مجرو د کرونا ګواښونو ته په پام خبرداری ورکړی او لیکلی دي چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درک کړئ، همکاري وکړئ او د امکان تر کچې په کور کې پاتې شئ. ګواښونه او د کرونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د عامی روغتیا سرپرست وزیر همداراز لیکلی چې د قصبي روغتون د اکسیجن برخې په کار پیل وکړ، هڅه کیږي چې له 3-5 ورځو پورې کارونه یې بشپړ او ناروغان د مرکزی سیستم له اکسیجن څخه برخمن شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له دې هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجل روغتیایي مرستې وکړي. د دې وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو نه غوښتي چې د بهرنیو روغتیایي مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په اعلامیه کې همداراز راغلی چې ښاغلي اتمر افغان ډیپلوماټانو ته دند سپارلی چې له کوربه هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره د روغتیایي مرستو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې ونیسي. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي د کورونا ویروس زیانونه په ټیټه کچه کې وساتل شي. ښاغلي غنی څرګنده کړي
دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي او د ځینې نورو په مجهزولو کار روان دی. زموږ هڅه دا ده چې د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کرونا منفي تاثیر او زیانونه د امکان تر حده ټیټه کچه کې وساتو.
ولسمشر غنی همدارا سرګنده کړي چې هڅه کیږي د کورونا نور واکسینونه هم له چین او نور هیوادونو ترلاسه شي او حتی حکومت تیار دی چې له خپلې بودیجې واکسینونه وپیری. افغانستان د مهال د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره مخامخ دی. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس پرون د څه باندې 1.5 تنو د کورونا معاینات مثبت وو او 4 تنه د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول نږدې 8000 تنه په کورونا وایروس اخته شوی او تر 3000 ډیر د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس په 14 ولایتونو کې په هنتونونه خوانزي او د 12 نور مرکزونه تړل شوی، خو د کورونا وایروس چټک خپرېدو ته په پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه په راتلونکي کې نور هم پراخ شي.
مننه کوو له تاسو دوستانو. په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. هغه شمیرې چې د نو پیښو او تلفاتو په اړه په ریپورت کې خپرې شوې رسمي شمیرې دي او ګمان کیږي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې څو چنده زیاتې وي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ وړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي راډیو تغوغي او زموږ د غرمنۍ خبری خبرونه پی یو ستوري ووري. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له شاوخوا 1.5 کال ځنډ وروسته به سبا د میټرونو د ویش لړۍ بیرته پیل سي. د دغه شرکت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د میټرونو ویش دا لړۍ له څه مودې راهیسې د ځینو ستونزو له امله درول سوې وه. اعلامیه زیاتوي په افغانستان کې د میټرونو د ویش یو واحد او منظم سیستم رامنځته سوی چې ټولټال 2.5 میلیونه میټرونو د ویش ظرفیت لري. اوس مهال د افغانستان برېښنا شرکت په ټول هیواد کې شاوخوا 1.1 میلیونه پیرودونکي یا مشتریان لري چې له دې سره نږدې 100,000 پیرودونکي یوازې په کابل کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سنګر نیازي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له بهره راواردونکي برېښنا 14 تنې په بمونه الوزول سوي چې ورسره کله ناکله د برېښنا جریان هم پرې سوی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې له لارې په هرات کې د اوبو لګولو 8 کانالونه جوړیږي. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژو کې د هزارګي آسیا کانال، جویکاج شادی، نیسان، صالح آباد، غنجان او پوشان کانالونه شامل دي چې د انجیل او غوریان په ولسوالیو کې جوړیږي. د نوموړي په خبره یاد کانالونه چې ټولیز لګښت یې څه باندې 1.1 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژو له لارې جوړیږي. د دغه کانالونو په جوړېدلو سره به 3,569 هکتاره ځمکه خړو بسي او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1.83 افغانۍ 43 پوله، 1.94 افغانۍ 40 پوله، 1.09 افغانۍ، 1.05 افغانۍ 50 پوله، 1.93 افغانۍ 10 پوله، 1 هندي روپۍ 1.08 افغانۍ، 1 پاکستانۍ روپۍ 4.89 افغانۍ.
وسم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نورې مسلې راواخلو، لکه د برېښنا د شرکت له ویان سره د برېښنا پر پایو د وروستیو بریدونو په اړه مرکه لرو. همدارنګه د فرید خوشحال په نوم له هغه سندرغاړي سره غږیږو چې له هنر او موسیقۍ سره مینه لري. خو راځي چې یوه نړیواله مسله اول راواخلو. له تېرې شپې څخه د بیلاروس پر ضد یو بل بندیز عملي شو. نور به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه د بیلاروس د هوایي شرکتونو الوتکې کار نه شي اخیستی. د بیلاروس هوایي شرکت د اروپایي ټولنې 10 هوایي ډګرونو ته الوتنې لرلې، خو اوس نه یوازې دغو هوایي ډګرونو ته الوت نه شي کولی، بلکې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له فضا هم نه شي تیریدی. عصمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
اروپایي اتحادیې د جمعې له ورځې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په فضا کې د بیلاروس د الوتکو تګ راتګ او د دغو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بیلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یو وخت د بیلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بیلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لورې د لا سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوایي شرکت د الوتکې د جبري کښته کولو او په هغې کې د یوه مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بیلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس ته هوایي شرکت سپرلی ولیږدوي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بیلاروس له فضا نه تیروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند صنعت استازی ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلی دی چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګرانه کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له آتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لورې په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړې چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلوا لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویا نومیږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي تېره شپه په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوه بله ستن د ماین د چاودنې له امله زیانمنه شوې خو نړېدلې نه ده. د برېښنا شرکت ویان سنګر نیازي ازادي راډیو ته وویل په کارباغ کې د برېښنا د ویجاړې شوې ستنې د رغولو کار به نن بشپړ شي. د نوموړي په خبره له دوو میاشتو راهیسې دا شپاړسمه د برېښنا ستنه ده چې د کابل په شمال کې پرې برید کېږي. له ښاغلي سنګر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د تېرې شپې د پیښې په اړه ترې پوښتلې.
پرون موږ زموږ همکاران وکولای شول چې د وارداتي برېښنا چې یوه پایه په دې قرباغ ولسوالۍ کې په موږ انځول شوې وه دا بیر ودري او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تګدوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو له دې سره جوخت کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن به وروستی کار وي او وروستۍ ورځ به وي نن به په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو په سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته غځېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغو برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوي که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موخه د پایو د ساتنې په اړه همدار از د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړي، خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړي دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړي دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه به پراخوي. البته په دې برخه کې موږ بیا بیا د امنیتي بنسټونو د چارواکو او کارکوونکو توجه غواړو ځکه برېښنا ملي شتمني ده او د ملي شتمني ساتنه د افغانستان د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې راځي او همداراز د افغانستان افغانستان خلکو غواړو چې په دې برخه کې خپل امنیتي ارګانونو او د افغانستان د برېښنا شرکت سره همکار واوسي، ځکه د نړۍ ستر هېوادونه چې تاسو ګورئ هغه د ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او ګډ کار له امله د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نو زموږ خلک باید په دې برخه کې له موږ سره همکار واوسي تر څو موږ وکولای شو د دې کورونو ته په دوامدار او مطمئنه او ډاډمنه او ارزانه بیه برېښنا تمدید کړو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیازی و چې تاسو سره د برېښنا په پایو د بریدونو د یوې لړۍ په اړه مرکه اورېده. په وروستیو کې د ده په وینا لږ تر لږه د برېښنا شپاړس پایې د کابل په شمال ځینو سیمو کې زیانمنې شوي دي او په چاودنو کې زیان ور اوښتی دی. دوستانو مخکې له دې چې ونیس پروګرام ته ورشو او لنډ خبرونه راواخلو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سندرغاړی فرید خوشحال وایي د خلکو د مخالفتونو سره سره خپل دوه سامن سندرو ویلو ته هڅوي. فرید خوشحال شل کاله کېږي چې د هلمند غوندې په یوه دودیزه ټولنه کې سندرې وایي، خو اوس خپل دوه زامن هم سندرو ویلو ته یې هڅولی دي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
له جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تریخ نه، بلکې د موسیقي نرم او د خوږ ژوند.
پکلی او کوروم سے مرمۍ راوړ دلې، پکلی او کوروم سے مرمۍ راوړ دلې.
سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندر وویل. فرید خوشحال وای دې سندرې ورته شهرت ورکړ او هم دې سندرې سندر ویلو ته هم تشویق کړی دی. فرید خوشحال شل کاله په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندی ساتلی چیرې چې ډېر خلک شایي سندرغاړو ته په درون نظر ونه ګوري.
یو سړی ملا دی، خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی معلم دی، خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی بیا هنرمند دی، ما خپل حواس باندې و خلکو ته نصیحت کوي. نو دا نیم خاص وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپله وخت بت وکړم د ډېر زیات ستونزو سره. دلته موږ اوس فلحال هم مخکې، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله رحمان چې خلک ډېر اصلاح شوي دي. خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص شته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي.
د افغانستان په زیات شمیر لری پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپل له سندرو ویلو سره مخه کړې او خپل دغه هنر خپل دوه کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت یې خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد ده. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې خوشحاله دی چې پلار یې د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلار جان مې هنري چارو کې ډېره همکاري راسره کړې ده، ډېرې تشویق کړی یم. کومه سندره چې ما ویلي نو بس چې در مینهوال پورې رسوم، اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډېره ښایسته سندره ده. کمی د وطن سندرې، کمی عشقي سندرې، کمی داسې نورې سندرې، حماسي سندرې وي. نو بس اول دی تهید راته راکوي چې ماشاءالله ډېره ښایسته سندره وه. د هنرمند ته ډېر قدر ورکوي، ډېر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ شي زه په خپله چې داسې پروګرام ته ولاړ شم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ شم، ولا د هلمند خلک دي.
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري، خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کېږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوست دي او د هنر له لارې پیغام رسول ښه نتیجه لري.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له سالی محمد سالی اورو.
د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد پالیسي بدله سوې ده. عمران خان دا خبره له رویټرز اژانس سره په مرکه کې کړې ده. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په هرات ولایت کې د چاپي ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د غزنی چارواکو د وسلولو طالبانو د ادارات کړي چې د دیاک ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی. د ولی ویان وایي چې د ولسوالۍ مرکز بل ځای ته انتقال شوی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي چې د داعش افراطي ډلې د ارتباط په شک کې دوه کسان نیولي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. تر دې مخکې د برازیل چارواکو د دې واکسین له وارداتو سره مخالفت کړی و. او د بیلاروس جلا وطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوریز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري نو بیا تاسو کولای شئ چې موږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه واورئ، او همدارنګه زموږ ریپورتونه او ونیز پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونو او ویډیو غانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼه پاته ده. وسم په همدې ځای د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په څو شیبو کې به زموږ د زهرو کاروان خبرونه خبريږي. ورسته ورپسې نور همکاران د نو مطالبه سره راځي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي په افغانستان کې د پان د نشوله عمله د سرطان ناروغي ډیره سوي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 80 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل پولیسو د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې 4 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 85 کیلوګرامه چرس او 3.5 کیلوګرامه هیروئین، ښیښه او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د دې نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په تور 4 تنه نیول شوي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په پنځیر ولایت کې تر 50 کیلوګرامو ډیر چارس د قاچاق پر مهال ونیول شول. 50 کیلوګرامه چارس چې په یو باروړونکو موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی کابل ولایت ته قاچاق کړل شي، په خنج ولسوالۍ کې د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې موټر چلوونکي هم د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. په کابل ښار کې د شرابو جوړولو یو کارخانه ویجاړه او ورسره نږدې 200 لیټره شراب هم ونیول شول. له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په لسمه ناحیه کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د شرابو جوړولو یو کارخانه ویجاړه، د شرابو لپاره چمتو شوی 180 لیټره وراسته کشمش او 10 لیټره شراب ونیول شول. د کابل امنیه قمندانې ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ویل چې د دې نشې موادو د جوړولو او خرڅولو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د هرات پولیسو د نشې ګولۍ جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات د امنی قمندانې ویاند عبدالحد ولیزاده آزادۍ رتو ویل په انجیل ولسوالۍ کې د نشه یي ګولیو یوه کارخانه چې په ورځ کې زرګونه نشه یي ګولۍ جوړولې د پولیسو لخوا ویجاړه شوه. د دې کارخانې خاوند تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د پان د نشو له امله د سرطان ناروغي ډیره سوې ده.
تنباکو د نشه یي موادو له کورونی څخه ګڼل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندوز ولایت کې بزګرو د کوکنارو د کښت پر ځای د میوو باغونه جوړ کړي دي.
خپل د ګلالي ګلالي ځوانان مې چې وکتل په دا سرکونو کې سدا مبتلا دي په همدغه پوډر او هیروینو او شیشه او سیخ سنگ دغه مرضونو باندې اخته دي تیر لږ کښت نه.
دا چې لیکوال او خبریال نستو نادری څنګه نشه پریښوده په دې اړه ورسره مرکه لرو.
او کال زمال احتیاط نه تیریږي لکتر لږ زر زره زایون کابل کې پوهیږم چې داسې زایونه دي چې مواد خرڅیږي.
د ګل رحمان په نوم معتاد وایي چې د یوه وکیل د شپې خدمت کوم.
ډېر نږدې زما په کاروبار دا تاثیر بس بلوچانو ته زما اعتبار سقوط کړ. هغه کار مې چې پرېښودل هغه دلته اردوي ملي ته لاړم. دلته زما اعتبار خراب کړ. اردوي ملي نه مې راوشړلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ډېری معتادینو خپله نشه له تنباکو په تیره بیا سګریټو څخه پیل کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تنباکو د نشه یي موادو له کورنۍ څخه ګڼل کیږي. ځوانان لومړی تنباکو استعمالوي او بیا د چرسو، هیروینو، ښیښې او نورو نشو پورې رسیږي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د سرطان د ډیری ناروغیو علت د تنباکو استعمال دی. په افغانستان کې د تنباکو او پان د استعمال له ډیرېدلو سره سم د سرطان ناروغي هم ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په ټولو ښارونو کې د تنباکو پر آزاد خرڅلاو سربیره په دې وروستیو کلونو کې د صنعتي نسوارو یا پان جوړول هم ډیر سوي او ان دا چې د سیمې له هیوادونو څخه افغانستان ته په ښکاره او رسمي ډول راوړل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د تنباکو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشه یي مواد غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري آزادۍ راډیو ته وویل سروېګانې ښیي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي او اساسي علت تنباکو دي.
تنباکو د نشه یي موادو له کورونی څخه ګڼل کیږي. څېړنو ښودلې چې تنباکو د نشه یي موادو دروازه ده. په افغانستان کې د ترسره سویو سروې ګانو له مخې ځوانان په تیره بیا زلمیانو لومړی له تنباکو څخه نشه پیل کړي او بیا تر چرسو، هیروینو، شیشې او نورو نشو پورې رسیدلي دي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې که څه هم دولتونو د تنباکو د استعمال د کمولو ژمنه کړې خو بیا هم په ډیرو عامه ځایونو کې تنباکو په تیره بیا سګریټ ښه پریمانه څکول کیږي. د افغانستان حکومت هم درې کاله مخکې د کابل ښار نو پارک، د بوري پاک او د افغانانو سیمو کې د تنباکو پر استعمال بندیز لګولی و، خو کابل ښاریان وایي چې له دې دریو سیمو څخه په دوو پارکونو کې نه یوازې دا چې پر تنباکو بندیز نه دی لګول سوی، بلکې د معتاجرو د راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د عامې روغتیا وزارت له نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسؤول ډاکټر عبدالرحمن راسخ تنباکو د سرطان د ناروغۍ اساسي عامل بولي. دی وایي په دې وروستیو کلونو کې ډېری خلک چې په سرطان اخته سوي څېړنو ښودلې چې دوی د پان نشه کوله.
پان زموږ د دودیزو نسوارو په پرتله ډیر زیان لري. سوداګر د خپلو موادو د ډیر خرڅلاو لپاره د پان په جوړولو کې د تنباکو تر څنګ نور نشه یي مواد هم ورګډوي. دا کار دې لپاره کوي چې مشتریان تل ځینې رانیسي. په سلو کې 15 د سږو سرطان د تنباکو له استعمال سره تړلی دی او په سلو کې 95 د خولې، غاښونو، ستوني او تنفسي سیستم سرطان د پان له استعمال سره اړه لري.
د می د میاشت یو دیرشمه نیټه له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او ملګري ملتونه د نوې ستراتیژۍ په چمتو کولو سره له دولتونو څخه غواړي چې د تنباکو پر ضد جدي مبارزه وکړي. خو د دې سازمان څېړنې ښیي چې د هر کال په ډیرېدو سره په نړۍ کې د تنباکو استعمال مخ په ډیرېدو دی.
په راپور کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي په افغانستان کې د پان د نشو له امله د سرطان ناروغي ډیره سوې ده.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي د هغې په اړه وان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ یعنې د مواد مخدر جنګ
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل په کار نه دی.
هلته مخالفین شتون لري هلته خامخا قاچاقبر یا تسلټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوس مو په کندوز ولایت کې د یو کروندګر له حاله خبرو چې په خپل ځمکه کې د کوکنارو د کښت پر ځای د بادامو باغ جوړ کړی او ښه ډیر بادام ځینې ترلاسه کوي. دغه کروندګر چې د کندوز د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې شپاړس کاله مخکې یې په خپل ځمکه کې کوکنار کرل خو زړه یې آرام نه و او د معتادینو په لیدو ځان ګناهګار ورته ښکاره کېده. خو اوس چې یې د بادامو باغ جوړ کړی ذهن یې آرام دی او ګټه وټه یې هم ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کندز په قلایزال ولسوالۍ کې یو بزګر د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستی او د دې کښت پر ځای په خپله ځمکه کې د بادامو باغ جوړ کړی دی. 50 کلن رفیع الله وایي چې 14 کاله وړاندې په خپله ځمکه کې کوکنار کرل خو کله چې پوه شو دا یو ناروا کښت دی او ټولنې ته زیان رسوي نو له دې کاره لاس په سر شو.
ملا صاحب زه پوه کړم د خپل د ګلالي ګلالي ځوانان مې چې وکتل په دا سرکونو کې چې دا مبتلا دي په همدغه پوډرو هیروینو او شیشه او سیخسنګ دغه مرضونو باندې اخته دي. دا ما ځان ته اجازه نور ورنه کړل چې د ما د کښت له هغه نه دا ځوانان تباه کېږي نو زه تیر له د کښت نه نو ما بس کوي د بادامو درختې مې کېنولې او اوس ثمر ته رسېدلي دي.
رفیع الله 14 کاله مخکې په خپله 4 جریبه ځمکه کې د بادامو 130 ونې کېنولې او اوس یې هره ونه له 50 څخه نیولې بیا تر 10 منو پورې بادام کوي. اوس مهال په کندوز ښار کې 1 من مروج بادام له 1300 نیولې بیا تر 2000 افغانیو او 1 من ستربی او قمبری بادام له 4000 څخه نیولې بیا تر 5000 افغانیو پورې بیه لري. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې دوی په تیرو 2 کلونو کې د دې ولایت بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت په توګه د زعفرانو، سویابین، وریجو او د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د کندز د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالهادي قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل د بدیلو کښتونو ښه حاصلاتو بزګران هڅولي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
دا هیڅ نقطه ولایت کندوز کښت کوکنار صورت نه گرفته.
د کندوز ولایت په هیڅ یو سیمه کې کوکنار نه دی کرل شوی، نه د دولت تر واک لاندې سیمو کې او نه هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې. دا د کندوز د کرنې ریاست او نورو اړوندو دولتي ادارو لپاره یو خلاص تراوړنه ده. موږ تل هڅه کړې چې کاروانګرو ته قناعت ورکړو چې د کوکنارو پر ځای نور بوټي او ګټور کښت وکړي.
په کندز کې له نشه یي موادو سره د مبارزې چارو تحلیلګر عبدالبصیر مرشد بیا وایي سره له دې چې له 2 کلونو راهیسې په دې ولایت کې کوکنار نه دي کرل شوي خو بیا هم د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
ولایت کندوز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندوز وجود ندارد.
کندوز کې له تیرو 11 کلونو راهیسې کوکنار نه دي کرل شوي خو له بده مرغه بیا هم د معتادینو شمیر ډیر شوی دی. دلیل یې دا دی چې د نشه یي موادو قاچاقونکي له نورو ولایتونو څخه کندوز ته نشه یي مواد راوړي، ځکه نو په دې ولایت کې د معتادینو شمیر مخ په ډیریدو دی.
کندوز ته نه یوازې دا چې له نورو ولایتونو څخه نشه یي مواد راوړل کېږي، بلکې له هېواد څخه د باندې څخه هم شراب او نور نشه یي مواد راوړل کېږي او بیا له دې ځایه د افغانستان نورو ولایتونو ته قاچاق کېږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز ولایت کې بزګرو د کوکنارو د کښت پر ځای د میوو باغونه جوړ کړي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اورئ چې پر منځنوی څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای سي. لیکوال او خبریال نستو نادری تر او کلنی نشي ورسته اوس نشه پرې اخی او عادي ژوند ترا ګرځیدلای دی. دی وایي چې د خپل اعتیاد د دورې خاطرې لیکلي او غواړي چې د کتاب په بڼه یې چاپ کړي. دا چې ښاغلی نادری ولې او کاله مخکې په نشو اخته سو او څنګه یې بیرته نشه پرېښودله په دې اړه زموږ همکار ورسره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې ولې یې نشو ته مخه کړه.
زما یو ملګری و یو ورځ ما ته وویل چې زما په لاس کې داسې یو شی راغلی دی چې دا شی سره ته کولی شي چې ډېر پیاوړی شي، د ستا قدرت ډېر کېږي، د ستاسو د خبر کولو لپاره ډېر ښه دی او د دې نوم دی شیشه او هیڅکله دا موتاب نه کوي. لومړی ځل چې ما دا مواد استفاده کړی دی داسې یو حالت زما په وجود کې راغلی و. همداسې یو ورځ دوه ورځ یو اونۍ دوه اونۍ بالاخره یو میاشت دوه میاشتې تېر شو، هغه وخت زه یوازې پاتې شوی وم. ما په خیال دا و چې زه څنګه کولی شم چې دا مواد پیدا کوم. بیا ما دیر ولتول په یو ځای که دا مواد پیدا شو او ما دا مواد واخیست چیشه او اوس محال چې زه په خپل مطالعات که بینم په نړۍ که داست یو تعریف را خلی دی چی اغس را دی چی لمره زل مواد لپارزی یو ځای که چی لاست را ولی اغس را موتاد گنل کیگی اوس چی او کال از مال ایتیاد نتیریگی لکتر لگه زر زر زایون کابل که پویگم چی داست زایون دی چی مواد خرسیدی او ام داستی زیما تور تیاره جوان پیل شو او اوس نه میاشت کیگی چیز پاکیم او بیر تخپل جوان تراخلیم او مختزم.
مشهور کس به صفت یا ویان به صفت ده خلق وکنش او ده خلق چه تاسو مواد مخدر تنرو برخور تاسر سنگه او
لاغه و رزنه چی بزو دی مواد مخدر لکبله زو پا پولی سوخته که علت ما خپل متادیت پیل کرل علم نایزل چی ما پولی سوخته تا لارل لکتر لگه سلور زره کسان علت دی طول پا یو درانه سترگو ماتو کتل او زینی کسان متویل چی دا لاره چی توس را روانی دا دیر بعد لاره ده دی و ایران تزی او دستا جوان دیر خرابی گی خدادی چی لدی لارن بیرت ورسه خو اقا وقت دیر ناوقت شوی و بیاد او کالا چی زدی متادانو ترمنس خپل جوان ما تیر کردی پدی او کالا که ما هیس یا اسپک کتنی یا اسپک عمل کرد دی متادانو للاس خپل زان لپاره ندیلی دیلی کالا چی پولیس یا کالا چی زورواک و خلق متادان لپاره یا بعد آلت رامنس کریو هغه وخت ز د دوی یو ناجیوم اوس وینم چې د دې لپاره متادان ما ته په یو درانه سرگو و کتل چه دا طول خلق با سوادان دیو تا سو چه وگوری پا پلی سوخته و دا زایونه که ماسترونشته دی داکتر او لسانس خود دیر دیو بکلوریا خود دیر او دیر کم بی سواد خلق دیدی ترمنز پیدا کیگی
تا ولی چه اکثریت لسانس دی او مستر یا دکتران لری دوی نشیطه ولی مخکه استاس تجربه پده ارسی دی
ز پده اندیم چه مافیا پا یو بل دول داست یو عملیات لری افغانستان لپاره یو مفکوره رامنستکهی روخان و خلق پو خلق تا چه تاسو کدار شیشه استعمال که لدین هم دیر پو کهگی دیر پیاری کهگی او زمونگ اقا خلق پده لار چیزی سوچ کهی چه که داشت چه زمان قدرت دیر شی لیکن مافیا لغه و رز نه تر اقا و رز چه تو موتاد پاتی کهگی دی مافیا یوازینه شعار دادی چه هیست کل دا نموتاده ای او کل چه مواد تا تا نرسیگی اقا و رز معلومی گی چه سمر متادیتی خطرناک دی.
اوست تاسو چه روخی هسته او خپل ژوند را ګرځیدلی هسته د خلک کورنۍ او نور ستاسو دوستان په دې اړه ستاسو سره څه برخورد کوي؟
زه دلته غواړم له عامې روغتیا وزارت نه مننه وکم. د عامې روغتیا وزارت یو اعتبار ما باندې کړی دی چې اوس زه په دا وزارت کې لکه یو عادي کارمند کار کوم او دا ما لپاره یو ډېر اعتبار و د دې لپاره چې بیرته زه خپل اصلي ژوند ته راغلی. لاغه ورځ نه بعد زوینم چې زما ډیر پخوا ملګری چې اوس په امریکا یا اروپا کې اوسیږي ما ته مسیجونه ورکوي، پیغامونه ورکوي چې زوینم د ستاسو ژوند تا ته بیرته راغلی دی.
تاسو د یو الګو په صفت سه نور متدینه ته پیام لري چې دوی څنګه کولی شي چې نشه مواد خوشی کی؟
زه نور معتادین لپاره یو خبری لرم. مونږ باید نه په خپل ژوند کې په خپل وجود کې دا باید بجور کو چې لدین بعد استعمال نکوم او دا نه کولی شي چې دستار ژوند لپاره دیر یو خب برخه بجور شي. صداقت او رښتینوالی په خپل ځان چې مونږ ولرو و خدای هم مونږ سره مرسته کوي او مونږ کولی شو چې پرمختګ وکړو. معتادان ته وایم چې نن چې تاسو غواړی شفخانه ته ورسی در لشفخانه نبعد یو پاک سرای راشی او بیرته شفخانه ته مزی.
په مرکه کې مو واوریدل چې نستو نادری اوس عادي ژوند ته راګرځېدلې او خلکو یې هرکلی کړی دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې قومی مشران د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې سرول لري؟ په دې اړه به د قومي مشر شمس الحق هاشمزي خبرې واورو.
قومي مشران د خپل د یوې ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي. دا دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت او مسؤله جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زه په دې کلي کې د نشه تو کار کله نه منم. دوی مخنیوی کولی شي او ولسونه دې خبره مني. اصلا سره زینو کې چې د نشه توکو د مخنیوي معاملې او موضوع باس لاندې راغلي، فقط یو ځنه د حل لارې دا و چې د قوم مشرانو د ملکان په وسیله باندې دغه مخنیوی همداراز په جرګو کې، په مرکو کې، په پریکړو کې، په شخړو په حل کې ولسونه ته وایي چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکړل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکړل خرڅ کړل یا کوم چا زوی معتاد شو په دې کار باندې، نو دې ته به زموږ دومره جریمه یي، دومره به ناغه یي. هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ 15 کلن ګل رحمان د انسانانو قاچاق کاوه. د لومړی په ایران کې پتاریا کو او بیا په خیخه موتاد شو، خو اوس د یو وکیل د سپیکوټه پاکوي. دا چې ګل رحمان ولی موتاد شو او د نشو له عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه مې ورسره د زړه خواله کړې ده.
قاچاقبر مګور ایران ته مې خلک وړو، دوبۍ ته مې خلک وړو، یونان ته مې خلک وړو، ترکیې ته ښه کاشو پښ مې برابر په ایران کې قاچاق نیولی صاحبه. زه من ګل ورته وایي اخوا ایران ده، دېخوا پاکستان ده. دلته یو سیټو د سیر خلیل په نامه باندې خدای دې سره انډیوال سما. هلته مې بیا وټل ونیو، دې وټل کې بهمه د کراچۍ نه بچ افغانان راتلل، هغه ته بیا ما تعویل اخیستل، بیا هر ځای ته پتلې بیا مې لېږل. طالبانو سے کموت افغانستان سکوت کے ہم زماتا ہوں جے کرجی جی صاحب چوک سے ہم ماتا ہوں جے ٹاریا پور اس پلنگ تلائے جے بلوچان سر سے کمو کے جاتا ہوں جوال سما دے سر پتاریا کر آگل جے انہوں پونو سما سنگا بھی بخوا بخوایا تھا سنگا ہو کر دے دو وقت انہوں سے ٹاریا کی سلوا دا کم تا پورو رشی پوری سل کالا سو جے مائے انڈیوالو جے سر پرید پر نام باندے دے ماتا راگا مسافر خانی تھا ما مسافر خانی لے شیرات بدر عزیز پہان کے کمو کے مزیوی جو دیرو تا خوشحالا سما زد سر پر جے پورو رشی شا باندے راگونا دې نشي زما په خبر دا تاثیر کوي بلوچانو ته نماز کې اعتبار سقوط کړ هغه کار چې په خضر احمد ملته اردو ملي دلال مدل ته مې اعتبار خراب کړ اردو ملي نه ورسول دم هم دې مواد په حساب باندې خو له دا څو جما په مزګو کې نه و چې زه دا پرې دم او چې دا مطلب پیسې وی ډېرې هم څو نه پیدل چې دا سره دا عمل کوي حکم کې چې پیسې مې چې سمع الله صبر کړ بالا غي خلق کو شو دا غلطه باغ علي مردان کې ورانه غلطه دا کبالی نه شي سرهدار نه شي د شپې د مغزي دکان په مخ کې سم لاسلم او نور د دشن سره ځتنه مال دا د غړغال جنگلي کراچي موږ دلته مې خالي کولا هغه وکیل دته پکتیا دی به ما ته پیسې راکولې کوټه په مرته جارو کولا جنا په مرته جارو کولا مې مال خاني پوره د شپې کوټه په مرته پاکا ولا کله به زړه راکړي کله به 500 راکړي دا ما ته ډیر درد ورو دا حالات خو نه ما په لاس کې نور وسه مې نه کېدل کله نه عمل دوره کې مالیزه دام غلیمت درو عمل دی ارنه چې تر ورته ولو کیو کوم سمره چې مو نه تامن مې پکې کړای ملا مې درد کې غاخونه اخلاص کړای یا ساګونه اخلاص کړای په قهر یې مزر ته پسند سره مې پسند کې مې قهر نه کړو نو سمره صاحب ته دا به چا خیره یا به چا زاري پیسې مې په جوبو کې نه کېدې د دوشه کې لاندې مې بندل بندل په لبا سه پیږي کېدل حکم اخی صاحب ته الله دا شی چې پاره کړي نو په خبرې نو په بس خبرې نو ولنه ته به پکې لزان نه خبر اي پاگل پاگل ګرځي ګل لزان نه خبر بيغم اسکه کوډه
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پوډرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې وي نو دا روغه جوړوي، خو کله چې هغه مسافر وي نو زرغونه سخته ناروغه وي. د زرغونی میړه اوس مسافر دی او زرغونه ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو اومې کړل.
ته راکه
دا دې واخله.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه وي راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضي لرې؟
په څه شي پوښوي؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې، ته په هیروی نه اخته شوې؟
ته څه شی زه په هیروی نه اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروی نه شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروی نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زما
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.